چاک ندی کم سوی په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لمړی بل مسکاهو تک څخه د نشي مواد په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه واورو
د ننګرهار پولیسو تر 500 کیلوګرام ډیرو نشي موادو د قاچاقو مخاوني ولا د ننګرهار د امنیه قماندانۍ په خبر پاڼه کې راغلی چې پولیسو د سنبلې د میاشتې پر څلورم نیټه په جلال آباد ښار کې درې عملیات وکړل چې د لومړي عملیاتو په نتیجه کې څه د پاسه 15 کیلوګرامه ښیښه د دوهم عملیاتو په نتیجه کې نږدې 10 کیلوګرامه چارس او د درېیم عملیاتو په نتیجه کې 8 کیلوګرامه تریاک ونیول دغه ډول پولیسو پاچین ولسوالۍ کې 14 کیلوګرامه هیروین ونیول چې په یو موټر کې پټ ایښودل شوي او په پام کې وچی یوې ګاونډۍ ولسوالۍ ته قاچاق کړي پولیس وایي چې د دې نشې موادو په تور شپه کسان هم نیولې دي په بلخ ولایت کې لسګونه لیټره شراب او نږدې 80 کیلوګرامه نشې مواد ونیول شول د بلخ ولایت له نشې موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د سنبلې د میاشتې پر 15 نیټه په شولګری ولسوالۍ کې عملیات وکړل چې په نتیجه کې نږدې 150 کیلوګرامه تریاک ونیول شول د بلخ ولایت د امنیه قماندانۍ ویاند عادل شاه عادل آزادۍ راډیو ته وویل چې له نیول شویو نشې موادو سره یو میل وسله او څه اندازه مهمات هم نیول شوي دي په یو بل پیښه کې پولیسو د حیرتان او مزار شریف پر لویه لار باندې څه د پاسه 15 لیټره شراب او څه د پاسه 1 کیلوګرام ښیښه ونیولا پولیس وایي چې د دې نشې موادو په تورې 15 کسان هم نیولي او بیا یې عدلي او قضایي مرکز ته معرفي کړي دي په بدخشان او خوست ولایتونو کې 3 کسان له 80 کیلوګرامو نشې موادو سره ونیول شول د کورنیو چارو وزارت ویان طارق اریان ازادي رډي ته ویل د بدخشان ولایت پولیسو د دې ولایت په مرکز کې 10 کیلوګرامه تریاک 3 کیلوګرامه 401 کیلوګرام هیروین ونیول په دوهمه پیښه کې پولیسو د خوست ولایت په مرکز کې 40 کیلوګرامه 400 ونیول شي له پکتیا ولایت څخه خوست ته په یو موټر کې قاچاق کیدل د دې نشې موادو د قاچاق په تور نیول شوي کسان تر لومړنۍ څېړنو وروسته عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوي دي او د غونی وروستي په خداده چې د کندوز او پروان ولایتونو ورزشکارانو د نشې موادو د ځانونو په اړه خلکو ته د پوهاوی ورکولو لپاره سیالي وکړي په کندوز ولایت کې د غیږی سلو او په پروان ولایت کې د بایسکل ځغلولو په سیالیو کې ځوانانو ته له نشې موادو څخه د ځان ساتلو او د ورزش د اهمیت په اړه پیغامونه ورکړل شول د سیالیو ګډونوالو د نشې موادو د ځانونو د مخنیوي په برخه کې د نورو مرستو ژمنه هم وکړه په دې سیالیو کې د متدینو په ګډون لسکونو کسانو ګډون کړی وو
مسکا هوتک و چې د نشې موادو په برخه کې د ونی مهمه پیښه راوړولې د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب شمت کړی دي د کورنی چارو وزارت وایي چې د کورونا او کرنټین لامل د نشې موادو تولید او قاچاق نه دي کم سوي
د مو مناطق کې مرد و شورای هم په قاچاق برای بیرونی مثل صادق تشتاور و نرمال اونا تانفه کارشون انجام بده
په یو بل راپور که بدا همو وابرو چه د کرنټین او شونزوی د رخصتی پر محل د شونزوی و زین و زدکون که هم دو کوکنارو نیشوه حالی دی
زخبلا د کورونا د کرنټین په وقت که نیشت اولارو تدا اومده که می دو تر دو نیم کلو تریاک لات و پاتسو
دا چې ډېرې به سرپناه موتاجن ولې د کبار کاروبار کوي او د دې پر ژوند سا غیزه کړي ده په دې اړه د کبار لای و دکاندار محمد داوود سره مرکه لرو
د کبار سره راوړي دوی هم نه دی خو د دې خو جمعګی دي هم دې مواد په خاطر باندې وصل 200 سے پیدا کیږي د مسله مواد دوی ته پیوس
د اقبال شاپونو می موتاد وای چی د نشول عمله درملتون لا سوت
سرمایم لاړه لای اعتبارم لاړه او صحت هم لاړه
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي
وسړیا موټر دې څکړ
موټر مې خوند ته ورکه
والی خیرات وو
زه تر دې ورسته ټیکسی نشم چلولای
اوس خبرونه د نشې موادو د تولید او قاچاق په موضوع باندې پیل کوو د کورنی چار وزارت وایي چې د کورونا او کرنټین لامل د نشې موادو تولید او قاچاق نه دي کم سوي د کورنی چار وزارت له نشې موادو سره د مبارزې معنیت سروې رئیس نجیب الله احمدی ازادي رادیو ته وویل د کورونا او کرنټین لامل د سیمه په هیوادونو کې د نشې موادو تولید او قاچاق نه دي کم سوي بلکې کاروبار د پخوا په شان روان دی په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړې محمد ایاس ترنه کولانډي کوي
د ملګرو ملتونو راپور چې د روان شمسی کال د سور په میاش کې خپور سو هله خودل سوي و چې د کرنټین پر مهال پر تګ راتګ بندیز او د هیوادونو ترمنځ د پولو لټړلو سره به د نشي موادو په کښت تولید او قاچاقو کې د پام وړ کموالی راشي. خو د افغان دولت څېړنې ښیي چې د کرنټین پر مهال نه یوازې دا چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت او کاونډیو هیوادونو ته د هیروینو قاچاق نه دی کم سوی، بلکې په نړیوالو بازارونو کې د نشه یي موادو پر بیو هم دومره اغیز نه دی کړی. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت د سروې رئیس نجیب الله احمدی وایي په افغانستان کې د کرنټین پر مهال کوکنار کرل کېدل او د نشه یي موادو قاچاقونکو د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې نشه یي مواد قاچاق کول.
88% کښت کوکنار فقط در 29 ولایت صورت میگیره و 29 ولایت
په سلو کې اتات یا کوکنار په 90 ولایتونو کې کرل کیږي چې په دې ولایتونو کې ډیری د طالبانو د نفوس سیمې دي. هغه ولایتونه چې لګاونډوي هیوادونو سره پوله لري هلته بهرنیو قاچاقونکو د پخوا په ډول خپل فعالیت کاوه. کرنټین د دوی پر کار کوم اغیز نه ده کړی. په مجموعي ډول په افغانستان کې د نشه یي موادو بیا راټیټه شوې خو په نړیوالو بازارونو کې بیا لوړه شوې نه ده. د نشه یي موادو د قاچاقونکو زیرمې په یو یا دوو میاشتو کې نه ختميږي چې د نشه یي موادو بیې تغییر وکړي، ځکه قاچاقونکي د افغانستان په داخل او بهر کې د 15 کالو لپاره د نشه یي موادو زیرمې لري.
د افغان دولت او ملګرو ملتونو سازمان څېړنې ښیي چې د افغانستان په سلو کې 15 تریاک په گاونډوي هیوادونو کې په هیروینو اوړي، ځکه د کرنټین پر مهال هم تولید او نړیوالو بازارونو ته قاچاقو دوام درلود. د مشرانو جرګې له نشه یي موادو سره د مبارزې کمیسیون رئیس محمد هاشم الکوزی وایي کله چې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې د کوکنارو د کښت مخنیوي کیږي باید په جنگی سیمو کې هم د نشه یي موادو د تولید پر کارخانو باندې هوایی عملیات وسی چې دا کار هوایی ملاتړ ته اړتیا لري، خو په دې برخه کې د افغان ځواکونو امکانات ډیر کم دي.
افغانستان کې په ډیرو ولایتونو کې په بدخشان کې د اپینو او دروینو غټي کارخانې دي، په جلال آباد کې دروینو او اپینو غټي کارخانې دي، په هلمند کې، کندهار کې، نیمروز او فراه کې، هغه لارې لکه د بارامچی چې د ایران سره او پاکستان سره سرحد لري، دغه کچاکور دی او راځي ایران او ترکیه ته دي. دا غو د مخکېوی د فارې چې مشکل علي کوثر یا خپل داسې کومندوز ما خپل اشاره علي کوثر او نور او ایز واس مشه اختیار کې چې مشه اطلاع راشي او دا ټینګو کومتاسبانه موږ دغه شان په اختیار کې نه لرو چې دغه امکانات باید د مهنت مواد مخجر په اختیار کې ورکول.
د کرنټین پر مهال په افغانستان کې د نشه یي موادو لږ قاچاقونکي نیول سوي. د کورنیو چارو وزارت په خبره له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د کرنټین پر مهال د تګ راتګ بندیزونه عملي کول، له دوی څخه په دې موده کې خپل اصلي وظیفه پاته او هڅه یې کوله چې کرونا نور خپره نشي.
محمد ایاس تر نکو چې د نشه یي موادو د تولید او قاچاق په اړه راپور اوروه. درنو اوریدونکو، اوس د کوکنارو د نیش موضوع ته راځو. د ځینو ولایتونو د ښوونځیو زده کوونکي وایي چې دوی د کرنټین او ښوونځیو د رخصتۍ پر مهال د کوکنارو نیش وهلې او د دې کار په بدل کې پیسې او تاریخ ترلاسه کړي دي. د دې زده کوونکو له ډلې څخه ځینو یې ازادي راډیو ته وویل که څه هم دوی پوهیږي چې دا یو غیر قانوني او ناروا کار دی، خو دا کار یې د بېوزلۍ له خاطره کړی دی. په دې اړه حفیظ الله نورزاد راپور چمتو کړی چې مسکا هوتکی وړاندې کوي.
دلته د فراه ولایت په پښترود ولسوالۍ کې د نورو کارګرانو ترڅنګ د ښوونځیو لسکونه زده کوونکي هم د کوکنارو په نیښ وهلو بوخت دي. دوی وایي چې پخوا به په دې وخت کې د درس لپاره ښوونځیو ته تلل، خو سږکال څلور میاشتې کېږي ښوونځي د کورونا له امله تړلي دي. دوی بل کار او مصروفیت نه درلود، له بلې خوا بېوزلۍ هم دې ته اړ کړل چې د کوکنارو نیښ وهي او له دې لارې روزي پیدا کړي.
کېما زه خپل په دا بیکاری کې د کورونا د قرنټین په وخت کې نشته ولر اومدشن په دا اومدی کې می د قلې دوت تر 2.5 کیلو تریاک راته او پاته سو او څکم لزر افغاني هم نغری پیسې ماته ورسیدله. که څه هم د زما په نظر صحیح کار نه دی، خو د قرنټین او د بیکاری لامل او د اقتصادي ستونزو لامل دی تر څو چې بلر سمال ته نشو. اما تر نورو کلونو سشکل زیاتره فرهی ځوانان د کار تکلیف و.
زما نوم عبدالغفار دی، د ښوونځي زده کوونکی یم. د کورونا او کرنټین په وخت کې چې ښوونځي وتړل شول، یو انډیوال راته وویل چې راځه د کوکنارو نیښ وهلو ته ولاړ شو. که څه هم د کورنۍ مې خوښه نه وه، خو بیا هم زه پښترود ولسوالۍ ته د نیښ لپاره ولاړم. هلته مې تقریبا 3 کیلوګرامه تریاک او یو څه پیسې ترلاسه کړې. تقریبا 15 ورځې مې د کوکنارو نیښ وواهه.
د افغانستان د بیرغون لپاره د امریکا ځانګړي څارونکي بنسټ یا سیګار د تازه راپور له مخې د کوکنارو د نیخ وهلو د فصل پر مهال هر کال لسګونه کارګران د ډیورند کرښې له ها غاړې څخه دې غاړې ته راځي او د کوکنارو نیخ وهي. خو په روان شمسي کال کې د کرنتین له امله د پاکستان او افغانستان لارې په ټپه وتړل شوې. دا کار د دې لامل شو چې یوازې د سیمې خلک د کوکنارو نیخ وهي. شیر محمد چې ساکال په خپل ځمکه کې کوکنار کرلی وایي چې ساکال خونځي او شاګردانو ته د کوکنارو د نیخ په مزدوري کې د نقدو پیسو ترڅنګ څنګه زتریاک هم ورکول شوې دي.
شیر احمد استم از ولایت فرا.
زمانم شیر احمد او د فرا ولایت اوسیدونکو يم. سخ کال می تقریبا په 4-5 جری بزمکه کې کوکنار کرلی وو. دا چې سخ کال کرونا او کرنټین وو نو له نورو ولایتونو څخه د نیک وهلو لپاره خلک را نغلل. ته دوی پر ځای د خونځو یز د کوون کې راغلل او موږ د نیک په بدل کې دوی ته 10000 افغانۍ او 2-3 کیلوګرام تریاک ورکړل چې خرچ شي.
د فراه ولایت د پوهنې ریاست مرستیال ماریان اوری د کوکنارو په نیخ کې د زده کوونکو برخه اخیستل د اندېښنې وړ کار بولي. وای کله زده کوونکو څخه دغه ډول غیر قانوني کار اخیستل دوام وکړي هم به د زده کوونکو او هم به د افغانستان راتلونکي له ګواښ سره مخ شي.
زه لومړی د زده کوونکو له مور او پلار او دوهم له بزګرانو څخه هیله کوم چې باید د ښوونځیو زده کوونکي په دې ډول کارونو مصروف نه کړي. د تریاکو نیخ وهل اشتباه ده. د ښوونځیو زده کوونکي چې زموږ او وطن راتلونکي دي باید اجازه ورنه کړل شي چې داسې کارونه وکړي. د افغانستان خلک اکثریت بي وسله دي، خو باید د ښوونځیو زده کوونکي د یو څو پیسو ګټلو لپاره په داسې ناروا کارونو مصروف نه کړل
شي. د افغانستان په ډیری ولایتونو کې دوه فصله تریاک ټول شوي او د دریم فصل کوکنارو نیخ وهلو وخت هم را نږدې شوی چې دا نیخ وهونکي هم ډیری ځوانان وي. که په نږدې راتلونکي کې ښوونځي پیل نه شي دا ویره شته چې بیا د ښوونځیو له زده کوونکو څخه په نیخ وهلو کې کار واخیستل شي.
درنو اوریدونکو، تاسو د کوکنارو د نیش په اړه راپور اوریده. په راپور کې مو واوریدل چې د کرنټین او ښوونځیو د رخصتۍ پر مهال یو شمېر زده کوونکو د کوکنارو نیش وهلی او د دې کار په بدل کې پیسې او تاریخ ترلاسه کړي دي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریج پر مزنی سپو سر بیره په 100.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس ته به وزله محتاجینو د کار او روزګار موضوع ته راځو. په دې وروستیو وختونو کې د زړو شیانو رانیول او خرڅول ډیر سوي چې ډیری محتاجین هم دا کاروبار کوي. د کباړ په دوکانونو کې د اوسپنې داسې زاړه سامان آلات هم خرڅیږي چې دوکانداران یې د رانیولو اجازه نه لري. دا چې دا زاړه شیان د محتاجینو پر ژوند څه اغیز لري او دا دوکانونه ولې د شپې تر ناوخته پورې خلاص وي، په دې اړه زموږ همکار فرید حلیمی د داوود په نوم د کباړ له یو دوکاندار سره مرکه کړې او په پیل کې د خپل کاروبار په اړه پوښتلې دي.
دلته دا کاروبار ز خپل سه کومه ما دلته د سراي نیولې د دکان مسره شروع کړی دا کباړ خپل د سراي کې بیت ذخیره کومه مثال د خبره لږه جنور غوله زی تجاران وړي او له متادان موږ کومه بد خطر او کوم مرز د حساب باندې موږ هیڅ نه دي تل دلیل تر اوسه پر موږ نه درغلول دوی نه موږ ته کوم مرز نه دا وقسو هم موږ زیات وخت ماکس او دسکشو د شانم زیات استفاده کوم مسد دوی نه هم هغه کور د کوم اخلاص د خپل لباس رغوله مسخه دی باندې په امام کې بس بعد لغه کالم سے بدل کې بعد لغه بیا کور د خپل نه نوځو.
تاسو ته کوم متادان د غلط راځي په دغه دکان کې نه
دلته هر قسم خلک راځي. دسه خلک دسه مسخه دی یو کال پیخته سوي من دوی راځي. دسه خلک راځي ورغه سره شل کال پیخته سوي مسخه به د مواد باندې اخته ورغه راځي او دا کبار سره وړي دوی هم نه دی خو لغه خو جمعګی دی هم دی مواد په خاطر باندې وصل 200 سے پیدا کی ورغه مسخه د مواد دوی ته پیوسی ورغه په دې خاطر باندې دوی دا کبار مبل ابل الله رحم نه لري. هیڅ لار دی دوی بل نهسته بدون د کبار نه بل هیڅ لار ولې سو خیرات هم نه ورکی وای ته متا ده کته د خیرات درک مثال د خبره تی وړي دا پیسې ورغه په پډورو باندې ورکه دا د مانو ثواب کیږي نه میوبال کیږي. تقریبا دلته خپل اتلس کاله عمر په دغه کوڅه کې وتلی، خو لا تر اوسه پورې زه د دوی کوم مرض مرض ماته نه دی واقع سوی، چې دوی نه ماته راغلی ورو یا زه پرې مریض سوم یا ښه یا بد، او دوی سره زه نور هم دا اشتراک هم نه لرم، همدا کبر مبر چې ته وتلم روله پیسې ورته ورکوم یا ورته هم ځي خپل خدای ما زه روزې پاره لار باندې ځي ځي.
څومره تاسو ګټه کوئ دغه یو موته چې 200 روپۍ راټولوي مواد دی کې بیا تاسو څومره ګټه؟
دا مختلف مختلف شی دی، کنه مسخت به بوتل کې کیلو کې 10 روپۍ پاتې کېږي، په پی پی سي کې 15 پاتې کېږي، داسې مسخت بیګا ته مونږ ته 500-600 روپۍ دغسې تر 1000 روپۍ پورې مونږ ته کې پاتې کېږي، دغسې حساب دی.
بیا تاسو دا کبال چیرته وړئ او چیرته بیا خرڅوئ؟
دا مخکې سی کبال ټول پاکستان ته ته، او اوس دلته کارخانه جوړې شوې، مثال د اوسپنې کارخانه په خیرخانه کوتل کې جوړه شوې ده، دلته ځي مسخت د مصالې کارخانې په سرکینو کې جوړې شوې دي، هلته ځي دا اوبه کېږي بیرته نوي سطلونه او تشونه او کوزې او دا شیان ترا جوړېږي بیرته روغله دلته افغانستان ته تبدیلېږي.
ځینې وایي چې دغه دوکانونه بیا هم مواد هم خرڅوي معتدین ته، تاسو څه وایئ؟
دا خبره زه درسره منم، دا خلک خو هر یو شک دا په دې باندې شک چې دا معتدیان دلته مال لاړو مال وتلې دې خواته هغې خواته ناستې دا عمل کوي که نه، دا داسې وایي چې مسخه دا مواد به دا ورکي، دا مواد د غریب سړي کار نه زده توزیع کی، زه سیم دغه اوس دوه پړی چرس په جب کې واشم، دلته پاسې خرڅ کوم، پاسه مې لاس تړلی وروله پاوزه کې پروت یم، روان یم پل چرخي ته، دا د وړکۍ خلکو کار نه دی، دا وړکۍ کار باندې دا کار وسي، دا کار څه دا د غټانو ده، او دا د مونږ داسې کار نه ده مسخه چې زه جګ سم یوه ورځ خرڅ کړو په دویم ورځ باندې جای پل چرخی ده، په پل چرخی کې به پروت، دا د داسې کسانو کار ده ورو، دا غټان دي ورو، دا کار د غټانو نه ورو، دا د مونږ تاسې دولت څه ده خپل دا ورو رضایتو سره لري، که رضایتو سره ونه لري، مثال د خبره دا پایتخت د کابل ده که نه، دلته د اول او سیاد ورو بس اول اوزه ورغله ورته وایي مې خرڅو، مثال د خبره هغه پیسې ترونه خو تر خرڅولای نشي، خو هغه خپل حق ته کې اخلي که
دورازې څو کسان موتاد تاسو ته راځي؟
داسې داسې له 1500 نیولې تر 600 تر 800 زخته زیات کسان یې، نو بازار د ورغل له کارتنو نه مثال راځي دې خواته له بلې خوانه دې خوا نه کارتنو ته ځي ورغله موتادانو خو همدا کار د 600-1500 کته پورته له 1000 پورې کته پورته کېږي.
بیا تاسو ته دلته پولیس څه نه وایي چې
مونږ د خلاف مال نه اخلو؟ مثال که لاین یې ورغله دا شی نه اخلو، کیبل نه اخلو، مثال د خبرې مونږ داسې زیات اخلو چې هغه په بازار کې ورغله په اشغالدانۍ کې پراته، له اشغالدانۍ نه دوی راجګوي داسې شی مونږ اخلو، مونږ که داسې خلاف شی واخلو مونږ یعنې 15 کاله یا 14 کاله یا 10 کاله بیا په دې جي باندې مونږ نه کاروبار کولی چې دولت هم بیا تنګوي، که خلاف شی واخلو مسخت ورغله یا مثال د خبرې ورغله لاین واخلو پکې، مثال د خبرې داسې روغ مال نه اخلو پکې، ولې په دې حساب نه اخلو چې مونږ په اوزه کې ګوتې لګولې دا مورته ویلې چې مونږ سره هم خلاف مال ګیر که په ورځ د مونږ دوکان نه لاکو مور دي
ترین چیرته دغه نور مال خرڅوي؟
نو داسې دا سم صحیح شی پیدا کړي که د غلا شی پیدا کړي مسخت په چوک په سر باندې خرڅوي، مثال د خبرې ورغله چېرته یو ځان د ګوښه جای مشتری لري دغه ته وړوړي ورکوي، هغه سم شی دلته نه راوړي، دلته مسخت دوی سره راځي یا زوړ پلاستیک دی یا زوړ بوتل دی یا زړه پی پی سي دی پی پی سي کوتي دي ورغله دغه شیان راوړي ورغله، او روغ مال دې سره ته نه راځي، په دې وجه باندې نه راځي چې مسخت ورغله مونږ نه اخلو، سې وای اخلو راوړي، خو مونږ بیرته اوزه کې هلته ګوتې لګولې مونږ دا سره تعاوت کړی چې مونږ په دوکانو کې غلط مال انګیر که په ورځ مونږ دوکان نه لاکو مور دي.
ستاسو په دوکان کې دغه برمیز ګورم، دا لاسي برمی دا معتدین راوړي دي که ستاسو خپل د خرڅوي دلته؟
نه دا خو د خرڅلاو په خاطر باندې دا مسخت خراب دي، دا چوکاټونه یې وګورئ چوکاټونه هم خراب په دې وروګله، په دې کې یو دانه جوړ نه سه کرامت شای نه سه په کې داسې زیات دي.
په هر تصویر کې زر خبرې سته، د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریج پر 1269 مزنی سپو خبريږي، او اوس ته خاطرې واردی. د کابل ولایت پغمان ولسوالۍ اقبال شاه له 2 کالو راهیسې نشه کوي، دی وایي چې د فارمسي څانګه یې لوستې او پخوا یې خپل درملتون درلود، دا چې دی ولې په نشو اخته سو او وروسته له څه ډورستونو سره لاس او ګرېوان سو، په دې اړه یې زموږ له همکار محمد ایاز ترنک سره د زړه خواله کړې ده.
مخکې له نشې نه خو ما ډېر د خوشحالۍ ژوند درلود، د مور ورونو فامیل سره مې ډېره مینه وه او تعلیم سره مې ډېره مینه وه، همېش مې کوشش کوم چې له ښو خلکو سره ناسته ولاړه ولرم. تقریبا 2 کاله مخکې په څنګ دې کې زه ډاکټر هم پوهېدلم چې دغه خو مضر د بدن ته نقصان لري، خو د خرابه ملګري د قناعت ورکولو په خاطر چې یاره سړی نه په محتاطېږې نه د خرابوي نن یې وکړه سبا یو سبا دوه د درې د تر څو په خپله محتاط شولو کله چې به محتاط کړو بیا لمونږ لاره چپه کړله په بله کوڅه لاړ. زه په دویم کال کې د سی بی بی نه فارغ شوی یم. بیا ډېر وخت ما پخري د رضاکار په صفت د سویډن یا سویډیش کمیټي فار افغانستان په هغه منصه کې ما په پغمان یا د چاردي په ولسوالۍ کې په شکل د رضاکار د وقایوي کار کوه. خلک له مانه ډېر راضي و، ډېر خوشحاله و. کله چې د کرزي حکومت شه بیا ما هغه وظیفه پرېښودله، لاړلم د راضي پوهنتون د وسازي یا فارمسي مې ولوستله. تقریبا تر دوه پنځه میاشتې مخکې پورې دواخانه مې درلودله. کمپنۍ په ساحه کې مې کار کوه، خلک له مانه ډېر راضي و، اقتصادي مشکل مې نه درلود. تر څو چې اخري هغه اصلي حقایق د ژوند برملا شوه چې زه بدبختانه بدمخته روږدي شوی یم په موادو مخدرو باندې، ما داسې فکر کوم چې دا ټوکه ده او وظیفه په اسانۍ سره کولی شم چې ځان ته وژغورم، ځکه زه ډاکټر یم، دوا پېژنم، هر څه پېژنم. مګر دی داسې ولکه لیلا مجنون، دوا یې بېرته پرېښودل، اولاد یې بېرته پرېښوده. اول مې خپل ځان پکې له لاسه ورکړ، بیا مې خپله سرمایه پکې له لاسه ورکړه. ورونه رانه خپه شوه، بېل یې کړم چې وروره ته سړی کېږي نه، دوی له مانه نفرت کوه. یعنې ډاکټر صاحب موجوده زما دواخانه په کمپنۍ کې مراجعین مې راته قطار درېدلي وه. یعنی دوایې مې چا ته حتی خوشې مې مرکړي دي، راګان مې مرکړي دي، زه بیا پیې راوړې کې هغه بدبختانه زه بنیشه ومه نه به پوهېدم. تر دې حده پورې چې دواخانه مې اوس موجوده تقریبا په 3.5 لک روپۍ مې دواخانه ګرو کړې، 90,000 روپۍ دوا تاریخ تېره شوله. چې څو وخت دواخانه باندې پاتې وو هغه مې وړې په سک مې شرما چولې. تقریبا نه موجوده زه اوس 13 لک روپۍ قرضه لرم. ډاکټر صاحب داسې خوب لیدل وایي چې ما څنګه دا کارونه وکړه، څنګه له شرکتونو نه دواګانې واخیستلې، سرمایه هم لاړله، اعتبار هم لاړه او صحت هم لاړه. یعنی نسبت نور ورونه ته مې چې وګورې له مانه یې سندونه جګ دي، رنګونه یې تازه دي، په مخ کې غونجوالی نشته. ایا ورور په ټوکه باندې ورځې مور ته ویل وایي مور دا زوی خو به د غلط کړی نه، دا څنګه زموږ بوډا شه؟
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا دی د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو. او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې ستار د بل چا ټکسي موټر په مزدوري چلوي او له دې لارې خپلو بچانو ته روزي ګټي، خو یوه ورځ کور ته یوازې راځي، خپلې ښځې ته وایي چې تر دې وروسته ټکسي نس چلولای. دا چې ستار ولې تر دې وروسته ټکسي نس چلولای، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
استاد څه کې سترګې نه لري؟
ولې څه خبره ده؟
زما د موټر چراغونه دي را مات کړل. بیا وایي چې څه خبره ده؟
کومه دي چې د موټر چراغونه دي مات شول؟ ښه، دا یوه اشاره ښه. زه خیر، دا خو دومره خبره نه ده.
یوه اشاره ده که لس اشارې دي تاوان خو لري.
خیر ده یاره، دا یوه اشاره والله که زما او ستا په جنجال ارزي.
خبره د یوې اشارې نه ده، ته سترګې لرې که نه؟ دوه متره در څخه لرې وم او تا موټر زما له موټر سره ټکر کړ.
وبخه، پام مې نه و.
ولې پام نه کوي؟ څوک چې موټر چلوي باید هرې خوا ته پام وکړي.
بیخي مې فکر بل ځای و، که نه نو دښمني خو نه در سره لرم، سترګې مې کمزوري دي.
څه شی؟ سترګې دې کمزوري دي؟
هو والا، سترګې مې چندان کار نه کوي.
نو دا که دې سړی په موټر وهلی وای بیا دې څه کول؟
بس نو څه وکړم.
ښه، اوس زما د موټر تاوان به څنګه شي؟
غریب سړی یم، دا ټکسي هم د بل چا دی، که نه نو ولې مې تاوان نه درکوه؟ دا د پخلو در ته وایم چې ملامت یم.
خیر دی، زه تاوان نه در څخه غواړم، خو ترافیک در خبر نشي.
د ترافیک نوم دې یاد کړ، هغه دی راغی.
څه خبره ده؟
دې سړی زما له موټر سره خپل موټر وواهه.
ښه، موټر خو به دې نوي خراب شوی؟
نه، موټر مې جوړ دی.
تاسو نه دی راکه؟
ښه، دا دی امر صاحب.
ستاس نه سم دی، دا دی واخله.
راکه امر صاحب، کور دی ودان.
هلکه ته دې اسناد راکه.
اسناد څه مې کړه ته ودرې تغجب کی میشو؟ دا دی واخله.
ولکه دا اسناد خو دې تر وخت تیر دی.
او امیر صاحب، یو څو ورځې تر وخت تیر دی.
څو ورځې څه مانا؟ پوره یو کال کېږي چې تر وخت تیر دی.
امیر صاحب، ستاسې خبره سمه ده، جوړوم یې. بس همدا نن د ترافیکو ریاست ته ځم، جوړوم یې.
زه دې اوس اسناد د ترافیکو ریاست ته وړم، بیا پسې راشه.
رازا،
ډاکټر صاحب اجازه ده؟
رازا رازا رازا، دلته په دا چوکۍ کښېنه.
ښه سمه ده، دا دی کښېناستم.
دا څه شی دی؟ فورمه دې راوړې ده؟
هو دا فرما مې راوړې ده، وایي سترګې دې چک کړه.
ښه ښه، ته فرما راکړه.
دا دی واخله.
ښه ښه، پر یوه سترګه دې لاس ونیسه.
دا دی لاس مې ورباندې ونیو.
هغه مخامخ تورې وینې؟
هو وینم یې.
هغه د اول تورې غاښونه لوړ دي که ښکته؟
ښکته ښکته لوړ دي.
ښه، د دوهم تورې خوله کومې خواته ده؟
چپې خواته ده.
په اول کتار کې ټول څو تورې دي؟
ټول یو دوه درې پنځه تورې دي.
اوس نو پر دغه بله سترګه لاس ونیسه.
ښه سمه ده.
په لاندې کرښه کې د اول تورې غاښونه کومې خواته دي؟
ښکته خواته نه، لوړې خواته دي.
په دوهمه کرښه کې ټول څو تورې دي؟
ټول یو دوه درې تورې نه، څلور تورې دي.
په آخري کرښه کې څو تورې دي؟
په آخري کرښه کې یو دوه درې شپږ تورې دي.
ښه ښه، اوس نو له سترګو لاس لرې که معاینه دې خلاص شو. ښه دا دې دا فورمه واخله، هغه بلې شعبې ته یوسه.
ډاکټر صاحب، زه خو سواد نه لرم، څه شی مې پکې ولیکل؟ سترګې مې جوړې دي که نه؟
ورشه په هغه بله شعبه کې به درته ووایي.
ښه سمه ده.
وسړیا، موټر دې څه کړ؟
موټر مې خاوند ته ورکه.
ولې خیرات وو؟
زه تر دې وروسته ټیکسي نشم چلولای.
ولې نشې چلولای؟
ترافیک دې موټر چلولو اجازه نه راکوي.
نو دا څو کاله خو اجازه درکړې وه، اوس ولې اجازه نه درکوي؟
وای چې سترګې دې کمزورې شوې دي.
ډاکټر ته به ورغلی وای.
د ترافیکو په ریاست کې مې ډاکټر سترګې وکتلې، بیا په بازار کې بل ډاکټر ته هم ورغلم، دواړو راته وویل چې سترګې دې کمزورې شوې دي.
نو د سترګو علاج دې بیخي کېږي نه؟
ډاکټر راته وویل باید عینکې کېږدي، خو موټر نشي چلولای.
که هیروین پرېږدي بیا دې هم سترګې نه جوړېږي؟
نه نه جوړېږي.
دا خو ډېره بده شوه، اوس به څه کوو؟
هېڅ نه پوهېږم چې څه به کوو، عملي سړی یم، بل کار زه نشم کولای. دا ټول زما له خپله لاسه، که د پوډرو عمل مې نه کولای اوس به بیکاره نه پاتې کېدای.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.